وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمالنده او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې ماسپخینې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې حکومتي چارواکي وایي د پکتیا ولایت د جانخیلو ولسوالۍ د سقوط خطونه یې مات کړي دي. حکومتي چارواکي د 122 وسلوالو د وژل کېدو ادعا کوي. همدارنګ به په یو بل رپورټ کې واوري چې د افغانستان د مالی وزارت وایي د بروکسل په کانفرنس کې د ګډون لپاره چمتووالی بشپړ شوی دی. خو د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د قزاقستان چارواکي وایي یو ځان وژونکي چې په موټر کې سپور و په بشکک کې د چین پر سفارت حمله وکړه. د بنگلاديش سترې محکمې د مرګ د سزا په اړه د یو اسلامي ګوند د رهبر د استناف نهایي غوښتنه رد کړه. د دې خبرونو تر تفصیل مخکې پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته.
زه رحمت الله افغانم او تاسې د کورنۍ خبرونو سرټکی اورئ. د افغانستان د حراست او ثبات شورا وایي د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات د حکومت او د خلکو په ګټه نه دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر د ملي پولیسو په لیکو کې د ښځو حضور د افغان ښځو د حقونو د دفاع لپاره یو ضروري امر ګڼي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د جانخیلو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره به ډېر ژر نوي تازه دمې ځواکونه یادې ولسوالۍ ته واستول سي. وس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د حراست او ثبات شورا وایي د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف د حکومت او د خلکو په ګټه نه دی. د دغه شورا ویان مسعود ریشیوال نن په کابل کې خبريالانو ته وویل دا ډول اختلافونه کولای شي چې د خلکو او حکومت ترمنځ واټن نور هم زیات کړي.
اختلافاتشان را کنار بگذارن.
اختلافونه یوې خواته کړي. اختلافونه د هیواد او خپل د دوی په ګټه نه دي. نو اړینه ده چې ټول یو بل تلاسونه ورکړو، د ملي ګټو او د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کار وکړو.
دا سرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تیره ورځ اجرای ریاست آزادۍ راډیو ته ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرای رئیس عبدالله عبدالله په درېمه مخامخ ناسته کې په یو شمېر مواردو توافق کړی او روانونه به عملا د ملي ګامونه اوچت سي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر د ملي پولیسو په لیکو کې د ښځو حضور د افغان ښځو د حقونو د دفاع لپاره یو ضروري امر ګڼي. تاج محمد جاهد نن په کابل کې د لیدلوري او ملي پولیسو راتلونکي تر عنوان لاندې کانفرنس د اروپایي پولیسو د ماموریت په مرسته جوړ شوی و. د ښځو ستونزو ته د رسیدګي لپاره د ښځینه پولیسو په رول ټینګار وکړ.
موجودیت زنان در صفوف
د پولیسو پلیکو کې د خزو موجودیت یو ضروری امر ګڼل کیږي او دا امر کول شي د خزو د قانون د دفاع د دوی ستونزو ته د رسیدګي او د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې یو حیاتي او ګټور نقش ولري.
خغلی جهاد زیاتوی کورونای چارو وزارت خزینه پولیسو ته په ویلابلو برخو کې د اسانتیا او د برابرولو لپاره هڅه پیل کړي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر میرمن رولا غنی ټینګار کوي چې د خزو د پولیسو پلیکو کې د خزو حضور د قانون تطبیق اسانه کوي او همدارنګه خزه کولای شي خپل ستونزې په واضح ډول مطرح کړي. د افغانستان د کورونای چارو وزارت د معلوماتو په اساس دا محل د پولیسو پلیکو کې شاوخوا 3000 خزه په دندو وبختي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د پکتیا د جانخلو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره به ډېر ژر نور تازه دمې ځواکونه یادې ولسوالۍ ته واستول سي. دغه وزارت ویان مرستیال ویان محمد رادمنیش نن ازادي راډیو ته وویل د یادې ولسوالۍ د نیولو لپاره لاله وړاندې عملیات پیل سوي او دا مهال افغان ځواکونه ولسوالۍ ته په غځېدلې لار د ماینونو په شنډولو بوختي.
له څمکنیو تر جانخیلو ولسوالۍ پورې 25 کیلومتره واټن دی. لومړی باید یاد لاره له ماینونو پاک او بیا وروسته ځواکونه سیمې ته داخل سي. امکان لري چې نن یا سبا دا کار وسي.
خغلی ردمنش زیاتوی وسلوال مخالفانو له جګړې وړاندې یاد ولسوالۍ ته غځېدلې ټولې لارې په ماینونو پوښلي او هم د ملکیانو له کورونو څخه د سپر په توګه استفاده کوي. د پکتیا د جانخیلو ولسوالۍ څلور ورځې وړاندې له سختو جګړو وروسته د افغان ځواکونو له کنټروله ووتله او دا محل د طالبانو په ولکه کې ده. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه زموږ له همکار څخه واورئ.
د قزاقستان چارواکي وایي یو وزن وژونکي چې په موټر کې سپور و په پلازمینه بشکیک کې د چین پر سفارت حمله وکړه. په پیښه کې برید کوونکی وژل سوی او د سفارت درې کارکوونکي ټپیان سوي دي. د قزاقستان د روغتیا وزارت وایي په پیښه کې درې وړه ټپي سوي کسان د قزاقستان وګړي دي. په پیکینګ کې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان دی هوا چون ینګ دغه حمله وغندله.
چین د دې حملې له کبله ټکان خوړلی او د تاوتریخوالي دغه شدید عمل په کلکه غندي. د چین د بهرنیو چارو وزارت سمدلاسه د چټک اقدام میکانیزم فعال کړ او د قرقیزستان له لورې یې غوښتنه کړې چې په دغه هیواد کې د چینایي ادارو او وګړو د خوندیتوب لپاره مناسب ګامونه پورته کړي.
د قزاقستان د امنیتي خدماتو اداره وایي دا پیښه څیړي خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. هندي چارواکو په کشمیر کې ګرځبندیز چې له 2500 ورځو راهیسې نافذ و پرون لغوه کړ، خو څو ساعته وروسته یې د سیمې د لوی ښار سری نګر په ډیری سیمو کې د خلکو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. دا پریکړه وروسته له هغې اعلان شوه چې په سیمه کې د هند پر ضد اعتراضي مظاهره او په څو سیمو کې نښتې وسوې. اعتراض کوونکو هندي امنیتي ځواکونه په ډبرو ویشتل او شعارونه ورکول چې ازادي غواړي. د پولیسو افسرانو او عیني شاهدانو ویلي چې امنیتي سرتیرو د مظاهره چیانو د تیتو پر کولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست. په څو نورو سیمو کې د پاکستان پلو مظاهره چیانو او پولیسو ترمنځ دا خوډب راپور هم ورکول سوی چې په ترڅ کې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 8 تنه ملکیان ټپیان سوي دي. په کشمیر کې د روان تشدد څپه وروسته هغې پیل سوه چې د جولای پر 8مه د حزب المجاهدین افراطي ډلې مشر برهان وانی له هندي سرتیرو سره په نښته کې ووژل سو. د بنگلاديش سترې محکمې د مرګ د سزا په اړه د یو اسلامي ګوند رهبر د استیناف نهایي غوښتنه رد کړه. د ته د مرګ دغه سزا د هغو جنایتونو له کبله اعلان سوی چې په 1901 میلادي کال له پاکستانه د خپلواکۍ ګټلو په وخت کې پیښ سوي دي. د میر قاسم علي د قضیې په اړه د قاضیانو یو 15 کسیز هیئت نن دغه حکم ورکړ. کچېرې ولسمشر عفو ونه کړي په دې توګه به د جماعت اسلامي ګوند دغه 3 کلن مالی مرسته کوونکی شایي په دار وځړول سي. د بنگلاديش د سترې محکمې یوې قاضي تورین افروز د ورستی حکم هرکلای وکړ.
Now the only option remains for the
اوس یوازینی انتخاب چې تورن کس ته پاته دی دا دی چې شاغلی میر قاسم علی به له ولسمشر څخه د عفو غوښتنه کوي. کچیر ولسمشر عفو ونه کړي زه یقیني يم چې د اعدام سزا به ډیر ژر عملي شي.
د علي پر ضد دغه حکم په داسال کې جاري کیږي چې په بنگلاديش کې پورسته یو کې د سختريزو وسلولو لخوا یو لړبمي حمله وسوي. تر ټولو خنړي د جولای د اولي حمله و چې وسلولو پلازمینه ډاکا کې پر یو کافي شاپ حمله وکړه. شلتنه يرغمل سي وکاسانې چې ډیرای بهرانيان و وژل. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر له ترکیې وغوښتل چې خپله مبارزه پر اسلامي دولت ډلې یادایش متمرکز کړي، نه پر کرد وسلوالو چې امریکا یې ملاتړ کوي. کارټر ویل موږ پوهیږو چې ترکیه او کرد جنګیالي په خپلو کې تاریخي اختلافات لري، خو په خود امریکا ګټې خورا روښانه دي او هغه دا چې ترکیه باید له داعش سره مبارزه وکړي.
موږ له دواړو لوریو غواړو چې یو له بل سره جګړه ونه کړي، بلکې د داعش پر ضد پر مبارزه د خپل تمرکز ته ادامه ورکړي. دا له دواړو لوریو سره زموږ د همکارۍ اساس.
د کارټر له څرګندونو یو ورځ مخکې د امریکا دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي و چې د سوریې په جرابلس ښار کې د ترکیې ځواکونو او کرد وسلوالو ترمنځ جګړې د منلو وړ نه دي. سپینه مڼی وایي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما شایي په چین کې د نړۍ د 30 سترو صنعتي هیوادونو یا G7 په راتلونکي غونډه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره غیر رسمي خبرې وکړي. د سپینه مڼی د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن رودس پرون خبریالانو ته ویل معلومه نه ده چې اوباما او پوتین په راتلونکي یکشنبه او دوشنبه د G7 په سرمشریزه کې رسمي خبرې هم وکړي خو کنه. خو رودس زیاته کړه چې دواړه مشران اکثر د سرمشریزو په څنډه کې خبرې سره کوي. او وروستۍ خبر ده چې د ایټالیا ساحلي ساتونکو پرون ویل د لیبیا ساحل ته نږدې شاوخوا 15,000 پناه غوښتونکي چې په ماتو ګډو کښتیو کې سپاره وژغورل. دا په 2014 میلادي کال کې په یوه ورځ اروپا ته د روانو کډوالو تر ټولو ستره جوپه ګڼل کیږي.
دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل چې رحمت الله افغان او صالح محمد صالح درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادۍ راډیو .com کې هم وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا موضوعات لرو: افغان چارواکي وایي د جانخیلو د ولسوالۍ د بیرتنیول لپاره خطونه مات کړي دي او دغه تا په هوایی بمباریو او روانو عملیاتو کې د 122 وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د جان خیلو د بیرتانی ول لپاره د روان عملیاتو تازه حال به په سیمه کې خپل خبريال درته وړاندې کو. دا به مو اوریږي د پکتیا د ولایتي شورا یو شمیر غړي او مدني فعالان وایي وسلوال هڅه کوي چې د سیمې د استخباراتي کړیو په مرسته د حقاني شبکې مرکزونه د پکتیا او خوست ولایتونو ته انتقال کړي. په پکتیا کې د پخانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله په یاد غونډه جوړه شوې وه او دغه غونډې ګډونوالو له حکومت نه وغوښتل چې د ډاکټر نجیب الله مړی دې کابل ته انتقال شي. د افغانستان د مالی وزارت وی د بروکسل په کانفرنس کې د ګډون لپاره چمتواله بشپړ شوې ده.
موږ بشپړ چمتواله لرو په دوه دلیل. یو دا چې لیوي خو مستند نه هي کړی، معتبر سند باید غونډې ته وړاندې کیږي، او بل مقابل کوم ژمن یا تعهدات چې موږ د توکیو
په دې اړه به ریپورت واورئ. دا به مو واورئ چې ترکمنستان په دې غور کوي چې بهرنیو ډیپلوماټانو ته د خپلو زندانونو د لیدنې اجازه ورکړي. دا افغانستان پاړه نور ریپورتونه هم لرو. ازادي او اوریدونکو پروګرام هم له یاده مو باسي. افغان چارواکي وایي د جان خیلو د سکوت خطونه یې مات کړی دی او د دغه ولسوالۍ د بیرته نیول لپاره یې په عملیاتو کې پرمختګ کړی دی. د حکومت چارواکي وایي په وروستیو عملیاتو کې دغلته 122 وسلوال وژل شوي دي چې زیاتره یې د حقاني شبکې غړي دي. همدا اوس سره له پکتیا څخه د ازادي راډیو خبریال داود تپان د تلیفون په تماس کې دی. تپان صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، نور بل تاسو نه واورو، په جان خیلو کې د روانو عملیاتو د تازه وضعیت په اړه راته وایي.
خوشاله وو چې زم په خپل وار د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته خبرونه ورکړم. وړاندې کوم لکه څنګه چې مخکې تاسو معلومات ورکړل، د پکتیا امنیتي ادارې وایي چې دوی د جان خیلو په ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو او ځمکني عملیاتو له لارې 122 تنه وسلوال وژلي دي. د دوی د معلوماتو له مخې چې موږ سره د ټلیفون له لیکې شریک کړي دي، سیمې نه دوی وایي د حافظ سعید په نامه د جلال الدین حقانی د ډلې یو مهم کمانډان چې دغه جګړې سنبالول یې هغه کاکی په نوم یو بل کمانډان چې د حقانی ډلې مهم کمانډان یادی او د وزیرو مربوط کس و هغه هم په دې جګړه کې وژل شوی. د پکتیا د ځینو امنیتي سرچینو په قول چې نه غواړي نومې واخیستل، چې دوی وایي چې په دغه جنګ کې ویل کېږي او د دې معلومات دي چې د طالبانو والی کریم په نامه چې د وردګو اوسېدونکی و هغه هم په دې جنګ کې وژل شوی، او ورسره څنګ کې څومره کسان چې درلودل او جګړې ته راغلي و هغه وژل شوي. او دا خبره وکړه ولسوالۍ لپاره نوی ګمارل شوی د طالبانو کمانډان قدیم چې اصل نوم یې مطیع الله او په قدیم مشهور و، دا هم وژل شوی. دوی وایي د 203 سپین غر زون امنیه کمانډان پاسوال اسدالله شیرزاد من سره خبرې وکړې. هغه ویل چې دوی په عملیاتو کې بوخت دي، د ځمکې له لارې او د هوا له لارې خپل عملیاتو ته دوام ورکړی. د جان خیلو ولسوالۍ اکثریت هغه سیمې تر ډېر تهدید لاندې وي او د دوی ځواکونو ته ستر تهدید پېښېدی شوی. هغه یې له هوا نه بمبار کړی او دوی خپل عملیاتو ته دوام ورکړی. انصر دا هم وویل چې 5 ورځې مخکې د ولسوالۍ د سکوت لپاره دولس سوه بېلابېل وسلوال د بېلابېلو سیمو نه راغلي وو. دلته منسجم شوي او دې ولسوالۍ ته سکوت پلان جوړ کړی وو چې دوی په شاتګ کړی وو، او د دوی په خبره چې دوی د شاتګ یوازینی هدف دا وو چې سیمې ته طالبان راشي او دوی خپل عملیات پیل کړي. ځین قومندان دا هم وویل چې دوی په دغو عملیاتو کې تر اوسه پورې د 5 ورځې مخکې جګړې نه تر اوسه پورې چې کوم مرګ ژوبلې لري، 22 کسانو پورې مرګ ژوبلې لري چې په دې کې د اردو امن نظم او د دې سرتیری دي چې هغه جنازې خپل کورونو ته انتقال شوي دي. بله، انسر
ډېره زیاته مننه کوو. موږ به پر روانو خبرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو. د جان خیلو د ولسوالۍ چې د طالبانو لاس ته لوېدلې ده، د بیرته نیولو د عملیاتو په اړه به له تاسو حال اخلو. د داود تپانو دوستانو چې له پکتیا څخه یې رپورټ راکو، د کابل چاپګڼو ورځپاڼو هم په همدې موضوع لیکنې کړي دي، یعنی د جانیخیلو د ولسوالۍ د سکوت پر موضوع یې لیکنې کړي دي. لاړ به شو کابل ته، له اجمل تورمان څخه به د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه واورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د آی ایس آی لخوا خوست او پکتیا ته د حقانی شبکې د مرکز د راانتقالولو د هدف په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د پکتیا ځینو استازو خبرداری ورکړی چې حقانی شبکه غواړي د دغه ولایت په جاني خیلو او د خوست په موسی خیلو ولسوالیو کې مرکزونه جوړ کړي. په مطلب کې د پکتیا د ولایتي شورا د غړي تاج محمد منګل په حواله لیکل شوي، پاکستاني استخبارات هڅه کوي چې یادې ولسوالۍ د حقانی شبکې په مرکز او دوهم شمالي وزیرستان بدل کړي. په مطلب کې د غشن ویل شوی چې د غواستازو د حکومت مشران د نامنیو په وړاندې په بیغوري او د هیواد او خاورې په سر په معاملو کولو تورن کړل. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي دي چې د جاني خیلو لاندې کول د پاکستاني غاصب حکومت ناوړه هدف و چې تر سره شو. د سر مقالې لیکونکي لیکلي د هڅې ته ان په نړیواله کچه د رسنیو پام اوښتې دی، دا ځکه چې د پاکستان موخه دا ده چې د ډیورنډ کرښې دې خواته د ترهګري او اورپکې حقانی شبکې ځالې ځای پر ځای او نړۍ ته ځان سپین وخی. د سر مقاله لیکونکي په باور د افغان حکومت ستر مسؤلیت دا دی چې د پاکستان د یرغلونو مخنیوی وکړي، ځکه دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان دا شان یرغل کوي، بلکې د هیواد په ګڼو سیمو کې خپل دې کار ته زور ورکړی دی. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا د موضوع په اړه د نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې ویلې کړي ته اشاره کړې چې په کې راغلي د جاني خیلو په سقوط کې د حقانی شبکې نږدې 1200 وسلوالو برخه اخیستې وه، خو د نیویارک ټایمز په خبره 1200 افغان ځواکونو یې داسې مقابله وکړه چې لاره یې ترې ورکه کړه، خو تر وو ورځو وروسته چې وسلې او مهمات اخلاص شول تکتیکي په شاتګ یې وکړ. په مطلب کې وړاندې د نیویارک ټایمز په حواله راغلی چې اوس دا ډله غواړي زرمت او نورو سیمو ته مخه کړي او هلته خپل مرکزونه پرانیزي، خو امنیتي ځواکونه به اجازه ورنه کړي.
دوستانو د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه وه چې ګڼو ورځپاڼو د پکتیا د ولایت د جنخیل ولسوالۍ د سکوت په اړه لیکنې کړې وې. د پکتیا د ولایتي شورا یو شمېر غړي او مدني فعالان وایي وسلوال هڅه کوي چې د سیمې استخباراتي کړیو په مرسته د حقانی شبکې مرکزونه پکتیا او خوست ته انتقال کړي. د افغانستان د دفاع وزارت بیا وایي چې افغان ځواکونه به هیڅکله پرې نه ږدي چې وسلوال په خوست، پکتیا او یا هم بل کوم ولایت کې مرکزونه جوړ کړي. محمد حدیث پردیس په دې موضوع رپورټ لري.
په کابل کې د پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر ولایتونو یو شمېر مدني فعالان او د ولایتي شورا ځینې غړي وایي وسلوال مخالفین هڅه کوي چې د خپلو بریدونو په زیاتولو له پولې اخوا د تروریستي ډلو مرکزونه د غوسی مته انتقال کړي. دوی چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د یو مطبوعاتي ناستې پر مهال د لوی پکتیا د امنیتي وضعیت په اړه له رسنیو سره خبرې کولې وویل چې د وسلوالو له لوري د جانوخیل ولسوالۍ نیول هم د پولې دې غاړې ته د تروریستي مرکزونو د لیږد یوه برخه ده. د پکتیا د ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل او مدنی فعال حمدالله همدرد
د جانخیل ولسوالی په لویه کچه د پاکستان فوجان هلته رهبری د طالبانو په غاړه لري چې د هغوی لوړپوړي فوجان هلته ووژل شول. په جانخیل ولسوالی کې د حقانی شبکې مرکزونه همدغې سیمې ته انتقالېږي. د دغې جغرافي موقعیت ته په کتو ډېره مهمه ولسوالی ده.
دښمن پلان لري د منطقې د استخباراتو په مشوره چې د خوست ولایت د موساخیل په ولسوالۍ کې چې د جانخیل ولسوالۍ سره پراخ ګډ سرحد لري هلته دایمي اډې جوړې کړي. موږ له دولت او نړیوالې ټولنې څخه په کلکه غواړو ترڅو د دویم وزیرستان د جوړېدو مخه ډب کړي.
د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي د هلمند او کندوز په څیر چې وسلوالو غوښتل هلته هم مرکزونه جوړ کړي او یا له پولې اخوا د تروریستي ډلو مرکزونه ورته انتقال کړي په پکتیا او خوست کې به یې هم مخه ونیسي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري
د افغانستان وسلوال پوز په هیڅ ورځ هیڅ تروریستي ډلې ته اجازه نه ورکړي چې په افغانستان کې تروریستي مرکزونه جوړ کړي. نو که چیرې په پکتیا کې د جارخیلو په ولسوالۍ کې مخالفین وغواړي چې مراکز او مرکزونه ولري دا ارمان به ګور ته ویسي.
نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې هم د دوشنبه د ورځې د ګڼې په یو مطلب کې خلی چې طالبانو د جانخیلو د سرحدي ولسوالۍ په نیولو د جګړې نوې جبهه پرانیسته. نیویارک ټایمز د پکتیا د سیمه ییزو چارواکو له قوله ویلي چې پر جانخیلو خیلو برید د حقانی شبکې کار دی او اوس دغه ډله هڅه کوي چې د څمکنیو پټانو لسوالیو په نیولو سره ځانونه دلته ځای پر ځای کړي. له دې ټولو سره سره د افغانستان دفاع وزارت وایي چې حالات د دوی تر مدیریت لاندې دي او د همدغو اندېښنو په ځواب کې په لسو ولایتونو کې 14 تهاجمي عملیات پیل کړي چې خاص کمانډویان هم پکې برخه لري. ښاغلی دولت وزیری یو ځل بیا
افغانستان کې د دښمن په ضد باندې پوره هلې ځلې روانې دي، عملیات روان دي، انشاءالله ډېر ژر به دوی د پوره ماتې سره مخامخ شي.
د کندوز ولایتي شورا وکیل امرالدین ولی بیا د افغان ځواکونو لخوا د جګړې په ښه مدیریت کولو ټینګار کوي. دی وایي که څه هم افغان ځواکونه د وسلوالو پر ضد جګړه کوي خو مؤثریت په هلته ډېر وي چې سم مدیریت یې وشي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په پکتیا کې د پوخانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله یاد غونډه جوړه شوې. په دې غونډه کې د پکتیا مشرانو د ولایتي شورا یو شمېر غړو او دینی عالمانو غوښتنه وکړه چې حکومت دې د هیواد د دې ولسمشر د تدفین د مراسمو لپاره تیاری ونیسي او په ښه ډول یې په مرکز کابل کې خاورو ته وسپاري. نور حال سیمې د داود تپان په ریپورت کې.
د پکتیا ولایتي شورا قومي مخبر علما او مدني فعالان یو شمېر مېرمن او ځوانانو د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس نجیب الله په اړه یاد غونډه کې افغان ولسمشر او حکومت څخه وغوښتل چې د نوموړي د حق پر ځای کېدو او ارواح هوسا کېدو لپاره باید داغه د تدبیت مراسم په ښه ډول مرکز کابل کې ترسره شي. د پکتیا ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری له مرکزي حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د مزار جوړېدو په موخه د کابل کې یو ځای غوره او له دې ځای څخه د قبر انتقال او هلته دی د تدبین مراسم جوړ کړي.
نو پکتیاوال او پټوله کې لوی پکتیا هم غواړي ترڅو د هغه باتور شهید چې په تاریخ کې قرباني بی مثاله ده د وطن د راتلونکي نسل د تلپاتې یاد په خاطر د کابل کې په درنو مراسم سره په وطن مین شهید باتور ډاکټر نجیب الله د افغانستان پخوانی جمهور رئیس د پکتیا څخه جسد انتقال او خاورو ته وسپارل شي.
د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله په دغه یاد غونډه کې د پکتیا علما هم برخه اخیستې او ویل چې دوی به دغه ځوان نن ملاتړ وکړي چې د خپل تاریخ د نموتو چیرو درناوي کوي. دا د غونډې په لړ کې د پکتیا ولایتي شورا پخوانی رئیس او قومي مشر خیسته جان عادی په پاکستان تور پورې کړ چې د تاریخ له پاڼو د نجیب د نوم ورکولو لپاره خپل ټوله هڅه کړې ده.
یو ښکارا ثبوت دی ډاکټر نجیب تاسو نیټ تمخه کوي د نجیب الله خبرې ووري. نننی څه حالات په افغانستان روان دي د مخنوي دي پر د سړي قرباني ورکړي ولې موږ هم داس پوینو لمبي
نو موړي پکتیا ولسونو حکومت ته دوه وړاندې زونه وکړل. لومړی وړاندې زیاد او چې دا ډاکټر نجیب پنوم یو داسې بنسټ ایجاد کړي چې د هغه افکار وطن پرستی خلکو ته ور وخایي او بلې له حکومت څخه وغوښتل چې د نموړي خاورې واډو کې کابل ته انتقال اول ته پرې خ مزار جوړ کړي.
هالو رادیو آشنا گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا. گفت و شنود، خبری اتر.
دوستانو زموږ له ازادي رادیو نه اوري د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د ماخام تر وو بجو پوري په منځنۍ صفادو لښپګنوي پټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان د مالی وزارت وی د بروکسل په کانفرنس کې د ګډون لپاره چمتووالی بشپړ شوې ده. خبره د سه شنبه پورز د مالی وزارت ویان د ازادي رادیو ته کړي. د چارو سیډون کې ویله هم افغان حکومت ډیر کارونه په مخ کې لري چې د بروکسل کانفرنس لپاره یې نه دي تر سره کړي. قاسم سلمل په دې اړه نور جزئیات سره.
د مالی وزارت وای د بروکسل کانفرنس ته د وړاندې کولو لپاره لټولو اړوندو سکتورونو څخه طرحې ترلاسه کړي او چمتو دي چې په دغه غونډه کې ګډون وکړي. دغه وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی د سشنبه پولیس ازادي رادیو ته ویل چې د حکومت لخوا د افغانستان د سولې او ملي پراختیا په چوکاټ کې چې سمود مخ کې نهایي سو د ټولو طرحې او وړاندیزونه شامل دي.
موږ بشپړ چمتووالی لرو په دوه دلیل. یو دا چې لیوي خو مستند نهایي کړي معتبر سند پاتې غونډه ته وړاندې کیږي او بل مقابل کوم ژمن یا تعهدات چې موږ د ټوکیو څخه راپدې خو د لودو اکثره عملي سوي.
د افغانستان اقتصادي خودکفایي او لمړی توبونه هغه اساسي مسایل دي چې د شاغلی عبدالرحیم زی په خبره په دغه طرحه کې ځای لري. نوموړی وایي په بنسټیزو برخو کې د اوبو، انرژي، کرنې، ریل ګاډي د پټلۍ او داسې نورو سکتورونو باندې بحث کیږي. د بروکسل کانفرنس د راتلونکي اکتوبر میاشتې په 14 او 15 د اویا هیوادونو او 150 سازمانونو د استازو په ګډون جوړیږي. د دغه ناستې هدف له افغانستان سره د نړیوالو اقتصادي مرسته ده. د دې ترڅنګ د ښځو پیاوړتیا، سیمه ییزې همکاري او د افغان کډوالو موضوع هغه مسایل دي چې د غونډې په څنډه کې باندې بحث وسي. خو ترڅنګ افغان حکومت اړ دی چې اصلاحات راولي، له اداري فساد سره مبارزه او د بشري حقونو وضعیت سم کړي. له دې مخکې د توکیو په کانفرنس کې په 2012 کال کې د 4 کلونو لپاره نړیوالو له افغان حکومت سره د 14 میلیارد ډالرو ژمنه وکړه. نړیوالې ټولنې یو ځل بیا په 2014 میلادي کال د لندن په کانفرنس کې خپله ژمنه تازه کړه. خوای افغان حکومت د بروکسل کانفرنس کې د ګډون لپاره پوره چمتووالی لري او کنه، دا مې د چارو له کارپو قیس محمدی نه وپوښتله.
زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت تر ننه پورې هم دې ته تیاری نه لري او آماده نه دی چې د بروکسل کانفرنس ته ورشي، ځکه چې ډېرې ژمنې داسې موجودې وې چې موږ کړې وې. د یوې خوانه هغه ژمنې موږ له تروسه پوره کړي او عملي کړي نه دي.
ښاغلی محمدی وایي شاید دا ور هم د تیرو کانفرنسونو غوندې حکومت ژمنې وکړي او نړیوال هم یو اندازه مرسته وکړي، خو په خبره دا کار د اوږد مهال لپاره د افغانستان درد نه سي دوا کولی. نو مړی سپارښتنه کوي چې نړیوال باید له افغانستان څخه د څارنې یو منظم پلان جوړ کړي چې له مخې د حکومت ژمنې وخت په وخت تعقیب او د عملي کېدو لپاره لازم فشارونه راوړل سي.
د اداري فساد پر ضد مبارزې علي اداروي کډ هرات دولتي شورا پر رئیس لوی څارنوالي فیصله عملی نشي. د فساد سره د مبارزې په برخه کې د خلکو باور کمیږي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه ریپورت لري.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د علي ادارې رئیس حسین فخری وایي کډ هرات دولتي شورا د رئیس کامران علیزي پاړه د لوی څارنوالي لمړنۍ پریکړه عملی نشي دا بندان دښنه وړ موضوع وي. ښاغلی فخری د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل دا کار د دې لامل کیږي چې د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د خلکو باور پاړوندې ادارو کم او زیان وویني. دا غ په باور کڅام پوسنې شرایطو کې د فساد سره مبارزه سخت ده، خو د حکومت مشران باید شته خندونه لمنځه یوسي.
اگر قرارهای اولی مقام لوی سروالی در حصه رئیس شورای ولایتی هرات
که هرات د ولایتی شورا رئیس په حق لومړنی پریکړه عملی نشي، د فساد سره د مبارزه او هغه هم د لوی څارنوالۍ لخوا د اقداماتو په برخه کې بعد د خلکو باور لوی زیان وویني. دا په داسال کې چې د هرات د ولایتی شورا رئیس کامران علیزي د هرات د استیناف محکمې څخه په فساد دی و تورن کس د وستلو په تور لوی څارنوالۍ ممنول خروج اعلان کړ او دا غو وظیفه یې وزندوله. خو د هرات د ولایتی شورا رئیس د څارنوالۍ د دې پریکړه صاحب کې وی خبري غونډه ته ویل چې نو موړی لوی څارنوال د چوکۍ تنه د رسولې چې د نیول کېدو امر صادر کړي. کامران علي زای کابل ته تر لند سفر ورسته بیرته هرات ته سن شو او خپل وظیفې ته حاضر شو. نو موړی ویل چې د واقعیتونو تر ښکار کېدو ورسته لوی څارنوالې د وظیفې د ځان پریکړه بیرته اخیستې ده، خو لوی څارنوالې بیا په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي. له دې سره یو شمېر مدني فعالان وایي چې قانون یوازې د ټولنې په ټیټو خلکو تطبیقېږي نه پر زور واکو. د فرید احمد اميري په نوم یو مدني فعال
تروس پوری کله هم منګو تاسې د دې شاهدان نه یو پاتې شوی چې یو څلور وزیران یو درې مرستیالان او یا والیان په زندان کې لوي دي لوي او یا د پریختینې توګه د دوی دوسی له فساد خالی وي.
دا فعالان وایي تر هغه چې مسلحتونه یو لوري ته نه شي، د فساد سره مبارزه به یوازې د شعار تر حده پاتې وي او بس. ښاغلی اميري وایي چې د ملي یووالي حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې له سختې ازموینې سره مخ دی او وبلیدل شي چې په دې مبارزه کې تر کومې کامیابۍ رسیږي که نه.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپه 12:00 اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هندوستان ته ورسید. هندوستان ته د دې درې ورځنی سفر پر مهال به نوموړی د امریکا او هندوستان ترمنځ په ستراتیژیک او سوداګریز بحث کې ګډون وکړي. په دې اړه نور خصوصیات له ملالې بشیر ناورو.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر او د اقتصاد وزیر د سیشن به پورز د درو ورځو لپاره هندستان ته ولاړل. دوی د امریکا او هندستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو او هم د راز له پاکستان سره د کشمیر په اړه پر خبرو بحث کوي. ټاکل شوی د جان کیری به د هندستان له صدر اعظم نارندر مودي او نورو هندي مشرانو سره په نوې ډیلی کې وویني. د فرانسې خبري اجانس راپور ورکوي چې دوی به د هندستان او امریکا ترمنځ د 500 میلیارد ډالرو په لګښت د لوی کچې سوداګریزو پلانونو په اړه خبري وکړي. تر دې مخکې جان کیری بنگلاديش ته د یوې ورځې سفر وکړ. دوی په هندستان کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او د هندستان د ولسمشر نارندر مودي لخوا پیل سوي ستراتیژیک او سوداګریز بحث کې ګډون وکړي چې لمخې به یې دواړه هیوادونه د یو بل نظامي اډو د کارولو اجازه ولري. ستراتیژیک او سوداګریز بحث هغه فورم دی چې د امریکا او هندوستان ترمنځ د ګډو امنیتي او اقتصادي لومړیتوبونو د پرمختیا لپاره جوړ سوی دی. د فرانسې خبري اجانس د راپور له مخې د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارټر او د هندي سیال منوهر پریکار د چین د زیاتېدونکو نظامي هڅو په مخالفت کې دفاعي موافقې لاسلیک کړې. کارټر وویل دا موافقه به د دوی د ځواکونو ترمنځ ګډ عملیات اسانه او نور هم چټک کړي. رویټرز خبري اجانس راپور ورکوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هندوستان د اقتصاد وزیر پینی پریتسکار د سه‌شنبه په ورځ د خپلو خبرو پر مهال د کشمیر د لانجې د حل په اړه هم خبرې وکړې. ټاکل شوی د هندوستان د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوول سره په خبرو کې به هم د کشمیر او همداراز افغانستان په اړه خبرې وسي. جان کیری به له صدر اعظم مودي سره د چهارشنبه په ورځ ویني. دا خبرې و امریکایي چارواکي رویټرز خبري اجانس ته کړې ده. دغه امریکایي چارواکي همداراز ویلي چې کریبه هندوستان وهڅوي چې له پاکستان سره د کشمیر په اړه خبرې وکړي. هندوستان له افغانستان سره په تیرو 15 کلونو کې د 2 میلیارد ډالرو په لګښت اقتصادي مرستې کړې دي او په دې وروستیو کې به افغانستان ته نورې وسلې هم ورکوي.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدلو دوه نیم بجو ته یو ار بیا په مخې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته ل صالح محمد صالح اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د تیرو 24 ساعتونو په عملیاتو کې 50 وسلوال مخالفان وژل شوي او 26 تنه نور ټپیان شوي دي. د دې وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دغه عملیات په غزنی، پکتیا، کندهار، هرات، تخار، بغلان، کندوز، جوزجان، بلخ او نور ولایتونو کې شوي دي. بلخوا دفاع وزارت وایي چې د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره به ډیر ژر تازه دمي ځواکونه دې ولسوالۍ ته واستول شي. د کورونې چارو وزیر د پولیسو په لیکو کې د شوزو حضور د افغان شوزو د حقونو د دفاع لپاره یو ضروری امر ګڼي. تاج محمد جاهد نن په کابل کې د لیدلوري او د پولیسو راتلونکي تر عنوان لاندې کانفرنس کې دا خبره وکړه. د افغانستان د حراست او ثبات شورا وایي چې د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات د حکومت او خلکو په ګټه نه دي. د دې شورا ویان نن په کابل کې خبرلانو ته ویل چې دغه ډول اختلافات کولای سي د خلکو او حکومت ترمنځ واټن نور هم زیات کړي. د قرغیزستان چارواکي وایي یو وزن وژن کې چې په موټر کې سپورو په پلازمینه بشکیک کې د چین پر سفارت حمله کړې. په بریت کې خپل بریت کوونکي وژل شوی او درې تنه ټپیان شوي دي. د بنگلاديش ستري محکمې د مرګ د سزا په اړه د یو اسلامي ګوند رهبر د استیناف نهایي غوښتنه رد کړه. هندي چارواکو په کشمیر کې ګرز بندیز چې له 250 ورځو راهیسې نافذ و پرون لغوه کړ، خو څو ساعته وروسته د سیمې د لوی ښار سرینګر په ډیری سیمو کې د خلکو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. او د ایتالیا ساحلي ساتونکو نن ویل چې د لیبیا سواحل ته نږدې شاوخوا 6500 پناه غوښتونکي چې په ماتو ګډو کښتیو کې سپاره و ژغورلي دي.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې تفصيلي په ازادي رادیو دات کام کې ولولي او وګورئ. اوس هم څو اقتصادي خبرونه له نجيبي سمانځه.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوای چې افغان ولسمشر نورو هیوادونو ته د انګورو د صادراتو لپاره یو کمیسیون ټاکلې دي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته ویل هغه انګور چې د پاکستان له لارې ورته د ترانزیت اجازه نه ورکول کیږي د حواله لارې به هند او نورو هیوادونو ته صادر شي. شاغلی الکوزی وای هند هم په دې برخه کې له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده.
هدایت یې ورکړو چې اریانا ته او نورو ټولو تیارو ته او د هندوستان نه کومک وغوښتو چې هغه انګور چې دلته خراب شي کې دوی ودرولي دي هغه باید په ډېر عاجل باندې انتقال شي هندوستان ته. پرون یوه تیارې پرواز وکړو، نن هم یو تعداد حرکت کوي ځي او هندوستان هم کوشش کړی دی چې په دې باندې ټیکس او مالیه د منځه وي.
بلخوا د مالیې وزارت او یو شمېر نورو اقتصادي سکتوري وزارتونه هم د افغان سوداګرو سره د صادراتو په برخه کې د مرستو ژمنې کړې دي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د شنبې په ورځ به په هرات ولایت کې د تجدید وړ انرژي لومړنۍ لویه پروژه پرانیزي. د دغه وزارت د انرژي د برخې سلاکار امان الله غالب نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه پروژه به 2 میگاواټ انرژي تولید کړي او د هرات صنعتي پارکونو ته به برېښنا ورکړي چې ورسره به د فابریکو د خوندانو ستونزې تر ډیره حده هوارې سي. د اوبو او انرژي وزارت د معلوماتو له مخې دغه پروژه د جاپان لخوا د 15 میلیونو ډالرو په ارزښت تمویل کیږي او په راتلونکو هم میاشت کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي موادو عمده بیې په دې توګه دي: یو بوجي پاکستاني اوړه 1280 افغانۍ او یو بوجي قزاقي اوړه په 1290 افغانۍ پلورل کیږي. یو 50 کیلوي بوجي بوره 2460 افغانۍ، یو درې نیمانی بوجي وریجې 1550 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1130 افغانۍ، او نن د کابل په بازارونو کې 1 لیټر پټرول تیل په 40 او 1 لیټر ډیزل تیل په 80 افغانۍ پلورل کیږي. د افغان ټولنې د معلوماتو له مخې نن په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې توګه بدلیږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 65 افغانۍ 60 پوله، یو یورو 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1420 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه وه چې نجیبې زمان درته وړاندې کړل. تاسو زموږ غږله ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ سبه 12.9 او د اف ام په 15 اورېدلی شئ. ترکمنستان په دې غور کوي چې بهرنیو ډیپلوماټانو ته د خپلو زندانونو د لیدنې اجازه ورکړي. د بشري حقونو پلوي سازمانونه وایي د ترکمنستان استبدادي حکومت لسګونه مخالفین په خپلو زندانونو کې ساتلي او بهرنۍ نړۍ سره یې د دوی تماس قطع کړی. د ترکمنستان او جرمني مشرانو په برلین کې د پرونی غونډې په ترڅ کې د افغانستان په شمال کې د ګډو پروژو د امکان په کلام خبرې کړي. سلطان محمد سرور د لویدیځو خبري اژانسونو د رپورټونو په بنسټ نور تفصیل وړاندې کوي. ورپسې د انصاف په لټه و ازادي اوریدونکو پروګرامونه له یاده مباسي.
د جرمني صدر اعظم پرون په برلین کې د ترکمنستان جمهور رئیس سره لغونډې وروسته وویل چې ډیپلوماټان غواړي د ترکمنستان زندانونه وګوري. هغې وویل چې جمهور رئیس قربان ګلی بردی محمدوف سره په دې سلاسه وي چې د بهرنیو چارو وزیران دا موضوع سره وڅېړي.
موږ د دغه واقعیت په هکله خبرې وکړې چې دا به ډېر ښه خبره وي چې ډیپلوماټان د ترکمنستان محبسونو ته لاسرسی ولري. د ترکمنستان ولسمشر ژمنه وکړه چې د دواړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران به اوس په دې هکله سره خبرې وکړي او بیا به نړیوال ډیپلوماټان هم وکولای سي چې د دغو محبسونو لیدنه وکړي او وضعیت یې وارزوي.
د ترکمنستان جمهور رئیس وویل چې دغه هیواد د خپل قانون، پولیسو او قضایي نظام په اصلاحاتو کار کوي ترڅو د ده په وینا د هر فرد عزت او کرامت وساتل سي. قربان ګلی بیردی محمدوف وویل چې ترکمنستان د پرانیستو دروازو د پالیسی په لاره روان دی. د جرمني صدر اعظم وویل چې ترکمنستان د خپل ګاونډي هیواد افغانستان سره همکاري لري او د افغانستان په شمال کې د درې وړو هیوادونو ترمنځ د ګډو پروژو امکان څېړل کیږي.
د افغانستان ګاونډي هیواد ترکمنستان افغانستان سره ډیره فعاله همکاري لري. موږ له خپلو بهرنیو چارو او د اقتصادي همکارۍ او پراختیا وزارتونو څخه غواړو چې د افغانستان په شمال کې د جرمني او ترکمنستان لخوا د ګډو پروژو د امکان حکله غور وکړي. موږ د افغانستان په شمال کې فعالیت لرو او ترکمنستان د افغانستان شمال سره پوله لري، نو کې دای سي یو درې اړخیزه ښه همکاري
رامنځته شي.
د ترکمنستان ولسمشر د جرمني صدر اعظم سره تر خبرو وروسته په ګډه خبری غونډه کې دا هم وویل چې اشقاباد د اروپایي اتحادیه هیوادونو ته د خپلو ګازو د صادراتو په زیاتولو غور کوي. ترکمنستان د نړۍ د هغو هیوادونو څخه یو دی چې د ګازو پراخې زیرمې لري. د اروپایي اتحادیه هیوادونو ته د ترکمنستان د ګازو صادرات به د کسپین د سمندرګي له لارې وي چې د روسیې او ترکیې موافقې ته پکې اړتیا ده.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یو غېپ پسې ورشبل یو غېپ پسې ورشم دې کې روانه ورستی رشي او ناهیل به تخپل کوړ تر ازمه
دومره زریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویډر کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې
له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. بیا هم د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې د دیونې د ځانګړي خبرونه وخت راورسید. په دې خبرونه کې د ملي اردو د یو سرتیری نبی جان د معلولیت د اسنادو ستونزه راخستل شوې ده. نبی جان ازادي رادیو ته ویلي چې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې لګېدلې او دواړه پښې فلج شوې، خو د معلولیت کارونه د دفاع وزارت په پیژندتون کې بند دي. د دې ستونزه د دفاع وزارت له چارواکو سره هم شریکه شوې ده.
د انصاف پلټکه
کله چې د ملي اردو سرتیری نبی جان له ازادي رادیو سره په اړیکه کې وو دا پوښتنه مو ځنې وکړه. ورور ستا نوم څه دی او له کوم ځایه د تماس نیولې؟
ایمان هم نبی جان د پلار نوم اسلام خان د ننګرهار ولایت څخه مې تماس نیولې.
ستا ستونزه څه ده؟
یو تن د ملي اردو سرباز وم او لګېدره ما د نورستان ولایت په کام دېش لوسوالۍ کې او مایوب م په دواړو پښو باندې پښې مې دواړه فلج دي او زخمي شوی وم.
په کوم کال کې مایوب شوی؟
زه په 1980 کال کې مایوب شوی وم.
دا غي ورسته دی بیا څو کړه
درې میاشتې ما ته ماش له ګندک نه والا ک بیا د تا دا وی په خاطر پاکستان ته لاړم. شپږ میاشتې ته د بستروم څخه بیا تراله ما لیکيته نه من پکړم ما څو پینو چې بیرته د خپل کیته ته وړه وای په ما باندې بیا وخت لګو تر دې بیا څلور نوې کال کې ما بیرته مراجعه د کابل چارې وسره هسپتال ته بیا وکړه. ساده پرسونل ما د مېبت فصل فصل مې ساده باندې تایید کوم نو دی بیا کول ورته او کنده کولې وار ټولې د ګجان ته ولې ګل ما غي نه ما چې کار کله را جوړ سب سره مې وړو ته اتم ته مې سون دی کول ورته باندې پیسې را وکړه. په جنتون ته ماری په کمال ته چې ماری په کوم څه بیا ورې مې اسنه مشترک کول ورته راغلو بیا مې دې نه ورلو بیا را مشترک کول دا وی را ته ویلې چې هغه ته ان ته تاین بس کی ته حاضر کی ته ته د کابل بانک کارت جوړ کی بیا دې مو ته ولېږي تر لو اوسه پور جما کار شر نه نیولای.
ته چې کله ټپی شوې خپل قتې در سره سم راسته وکړه کوم روغتون ته ماری فکرې؟
او زه دې تاسو د ستاسو روغتون ته ماری فکرم اتل شپې مې ما دا ټاکونه درې مرمې مې خپل ډېر سخت دی نوی ما ته دا ویل ته نو ګزي خارج کړم نو وطن ډېر یخ دی نو ته ما ګران نه کړو چې په څور ته لړم
د پېښور نه چې بیرته راستون شوې نو کومې ادارې ته د مراجعه وکړه؟
بیا مې مراجعه وکړه وروسته مې وکړه هغه وخت څوک مې نه و پیسې راسره نه وې کرایي راسره نه وه په یوازه مې نه درلود.
کومه قطعه کې چې تا کار کولو هغې خو بس مکتوب در کړی که نه؟
هغه مکتوب را کړی او چېرې بستر نه مکتوب را کړی و چې بیرته مراجعه وکړه. ما د مشکلاتو له وجې بیرته هغوی ته مراجعه په وخت سره ونه کړه. وروسته مې ذکر وکړه وای ته من بچه وای ته دا یې تا غې
د سلور سو بستر روختون چې ته رخصتولې دا خو به لیکلي چې دا د پښو نه فلج ده او په قطعه کې نور وظیفه نشي اجرا کولی. دا لیکلي
او دغه ته لیکلي دا سړی پړ د پمولا لګېدلې اصاف رګونه پرې سوي دي.
د روختون چې تا ته دا مکتوب درکړو دا بیا تا چیرته یوړو؟
دا ما ډیر تختارو د ستر اسپاټل ته سلور نوي کال کې و هغه نه بیا وروسته بیا هغه وخت یې کله پاکستان نه راغلم مشبک مې سي بعد څو مينو چې بیا وړای و بیا تر څه مونږ وړو مو په کور ته بیا را سره لاړ نه کابل ته بیا اور مې کله سلور نوي کې څه څنګه راغی ما ورته ما اسپاټل ته ورسې بیا زه ورسې ولم بیا ته مې د ستر اسپاټل باندې مخکې ته ورو دوی اسا د پرسونل ته بیا ولې کړه سره پرسونل بیا ته تایید کړم د وزارت او راتلې چې ته کنده کولې او کله دې د ځان تلل تا چې هغه نه تا کار دی برابر کې ماش دی حواله کې تاین بوس کی حاضر دي کې بیا برا چې موږ وزارت کې تا د تکاوت در کو درې د پی می اسنا جوړ یو درې د پی را مشرف کړی بیردا
د دفاع وزارت د معلولینو او شهیدانو کومه شوبه لري او که تا به د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته معرفي کړي؟
نه نه هغه خپل شوبه لري په وزارت په پیژندو کې د شهیدانو معلولینو خپل شوبه معلومه ده چې هغه تا کړه تایید کې بیا یو راشد د تکاوت بیا هغه څنګه دوی مراجعه کوي هغه بیا تا ته کار درکړي.
دا مکتوب خو په کار دی چې د تقاوت ریاست ته ورسیږي.
ما دغه اسنا چې دي دا له پیژندون د شهدا او مالینو شوبې نه مخکې نه دي بلی دي نه بیرته راته کړي دي دوه واره.
ته تقاوت ته سوق شوی او تقاودي دي ثابته شوی؟
او کول اردو کنډک لیوا جوړ ته تقاوت راکړ او غالي تا کړنه کوي ما ماشدل تا واله کې او ماولې کې ما تا کار جوړ کی.
دا سه نور سرتیری مو چې داسې پیخه پی شوې دا وغه او تقاوت شوی هغه د پروسسنګ په مخ وړل ده.
هغه هم دغه چې بولې د یو غټ خلک یل دي موږ غریب خلک یو موږ به پیسو به وسه به توانه خلک یو یو پیر ورته بوله به زه خپل کړی ته یاني او خلکو نه پیدا کوم دی انت وې سم دی ته انت چې یو سوس پیر باندې به جګه پیسې لاړ دي پیر ته خپل به تخت پر روانم بیا لک پیسې پیدا کوم بیا ورته دا کیسه مې داسې ګډه وړه دي نو ډېر خپله پریشان یم.
څومره وخت کېږي چې دې کار پسې د سرګردانه ګرځي؟
یو وره خو مخکې هم تللی وم په اته اتیا کال کې، هغه ته پیسې را سره یو خالي کنډک ور لاړم او بېرته راغلم چې د کور ته. بیا په څلور نوي په اوله میاشت کې ما دا کار روان کړی، تقریبا لس تېرې بجې تللی یم راغلم. یوه ورځ مې کور کې هم بې ټېلیفونه او بې سوچ او بې تکلیفه ما نه ده تېره کړې، کار نه راته کېږي.
نو تا ویل چې زه کنډک ته تللی وم، کنډک کې د څه کول ته باید پېژندون شو بېله تللی وی کنه؟
خو پېژندون مې هلته لېږي، کولرو ته کولرو مې لیوا ته لېږي، لیوا مې کنډک ته لېږي، کنډک مې ټولي ته لېږي. بیا ما هغه پخواني اسمانه ته برابر کړې راو، سلسله په سلسله بیا کولرو ته راوړم، دلته زیرا کې بیا اسمانه ته برابر کړې، بیا مې وزارت ته ولېږي. او دلته دوی خالي دومره نه پېژي، ما ته د غاښ ماخ لاندې چې حواله کې بیا ما ولېږي.
کومې شوبه کې ستا کار بند دی؟
په دې سفر بری شوبه ده، په دې شوبه کې مونږ کار وټدي چې پورې بند دي. زه نه پوهېږم هغوی کوي که دوی پیسې په دغه لوره ځای مانه ورک ده، چې دوی ولې دا کار نه کوي، هغوی ولې ما همداسې نه تقاوت کوي.
اوس څه غواړي د وزارت دفاع نه څه غواړي؟
ولې ما معامله د داخله څه کې هغه کار شته باندې دوی تعقیب کړي، دا مالدار ما څه غواړي، د هر ځای کې حاضر یم ماشومانه دې پوښتنې کوي.
وروره ستا ستونزه مو واورېده او د دفاع وزارت له مسؤلینو سره به شریک کړو.
د دې ټول کارکوونکو سره به مننه کوم.
د انصاف پلټکه
د افغانستان د دفاع د وزارت مرستيال محترم رادمنش د نبی جان ستونزه به مو اوریدلې وي. رادمنش صاحب پوښتنه دا ده چې د یو ټپي او معلول شوی سرتیر اسناد هم دومره پړاوونه وهي او سخت لکه نبی جان چوي؟
هغه سرتیری چې په وزارت دفاع ملي په قطعاتو کې د وطن د تمامیت ارضي او استقلال نه دفاع کوي او زخمي کېږي، رایگان په اردوی ملي په روغتونونو کې تداوي کېږي. کله چې یو نفر خپل فزیکي قدرت له لاسه ورکړي، خپله شفاخانه د ډاکتران او متخصصینو له لیارې نه پر باندې تحقیق کېږي. اصل تحقیق ما ورته یا غیر محرف سند ورکول کیږي یا تقاعد سوخ کیږي. کله چې په تقاعد کې سوخ شو، د دوی اسناد ورته ورکول کیږي، دایوري پیژنتون ته، د پیژنتون د تقاعد خزینې ته استول کیږي، او دای کولای شي چې تر اخرین رمق د حیات دغه امتیازاتو نه استفاده وکړي.
محترم رادمنش دا سرتیره وای چې په روغتون کې بستر وو او کله چې رخصتېدو روغتون ورته د ناروغي اسناد ورکړي دي.
د شفاخونه للیار نه خپل سند واخلي او کولای شي چې ورشي خپل کنډکټر او کنډکټر د هغه لروي نه ورته اسناد جوړي، اسناد یې راځي سردرستیسته او په سلسله مراتب زی پیژنتون ته، پیژنتون مجبور دی چې د هغه د اسناد لروي نه ورته فورمې جوړ کړي او فورمې استوي خزینې تقاعد ته.
رادمنش صاحب دا وی پیژنتون ته څو ځله مراجعه کړي خو کارونه نه خلاصيږي.
دا د دوی وظیفه ده. دا مشکل قانوني اول د پیژنتون له لیار نه د مشکل حل کیږي کونه شو. د وزیر دفاع د ویان دفتر د دوی په خدمت کې دی.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې موجودې وسی، له موږ سره یې شریک کړئ. زموږ شمیره ده 9 8 9 0 0 0.
ازادي او اوریدونکي،
وړاندې کوونکی اجمل تورمان. د ازادي راډیو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوشاله او بریالي وسئ. دوستانو، بیا هم زه اجمل تورمان د طاهر روشان په همکارۍ سره تاسو ته دغه خبرونه وړاندې کوم. تر هر څه دمخه راځئ چې پیغامونه واورو چې زموږ اوریدونکي څه ویل لري.
السلام علیکم. اټک یم ګرانو افغانانو، د مولا او د طالب جنگ د ناتو او د امریکا پر ضد نه ده، بلکې د طالبانو جنگ د افغان ولس پر ضد هغه افغان سرتیری وي که ملکي وګړی وي که ښوونکی وي که شاګرد وي هغه کوم وخت چې د هلمند نه امریکي ځواکونه وتل نو باید دوی جنگ قرار کړی وای. جنگ نه بهي لاس اخیستی و ځکه په هلمند کې یو امریکنی سرتیری هم نه و نو دوی جنگ د چا سره کوو؟ د افغان سرتیری خو افغانان دي، مسلمانان دي، د دې خاورې بچیان دي.
السلام علیکم خدا آزادی راځي ټول خرکو سره سلامونه الله پیغام دار خدا د فلمن پر لارې څخه عملیات پیل کړي د فلمن لاس لاس څخه لوی مومي دم بر باندې وسلام
معصوم ورده ګل زبل ولا څخه مې اړې کني ولې دا کار چې طالبانو په کندوز کې یو پل الو زور لري په بمولو باندې پکړه کا غندم دوی وایي چې دا کار ته امریکایي الوتکو کړای دی دوی ملي شتمنه ته ژوند دی احترام او تلري دوی دا څه کار نه کوي څه کوي چې دوی د ملي شتمنه احترام کوي دا د ملي اردو عسکر چې دوی شهیدان کوي آیا ملي اردو د ملي شتمنه نه ده هر څوک چې زموږ د ملي اردو سرتیری شهیدان کوي دا د پنجابیانو کار دی دا د پاکستان غلامان دي دا د پاکستانیانو کار دی دا د طالبانو د هغو طالبانو کار دی چې پاکستان لپاره جنګیږي
بلې السلام علیکم عمران الله شکور د علمن ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده دا دا ورپل چارواک سمدا غشتنه ده چې په هلمند کې بيخي وضعیت سره خراب دي د هلمند د لاس ګامن شار نه دا خواته طالبان په کمین کې دی او څه ولاد دي د ورپل چارواک سمدا یل ده چې هلمند ته پامرونه وکي په هلمند کې اول سوالي دا سم نه ده چې ټول د طالبان په لاس کې د کابل د ورپل چارواک سمدا غشتنه چې هلمند ته پامرونه وکي کچېر هلمند ته پامرونه نه کې دا بم د ډیر ਵਿਚار سره مخامخ
زه شیروالی دی پکتیا والا دی تمکنه والا سوالی نتا سر پا تماس کیم زه دا پیغام کوم دی امنی کماندان تا دی وزیر دفاع تا بس دی نوز یه خلی طالبان را اوز چک پینه یا چه خدا خو یه ارز نده دو ارز دی نده دا خو که کار عمر دی سنگا چل چه را اوزی بس خلق کوزه با پازابای خلق دی دولتی کسانو پسی گرزی اغا لطای بک کارتون او خی کم زه ته تاسو ته نه کړی خو یو ورځ نه ده اراده شي په پکتیا کې ست ته مرکزونه د ټوله بمبار کې دنو د خپل ورو کې دی وګره او یو غار د پاره مې کې خو مرکزونه د دې بمبار کې او ای ځواک نه دی کار واخلي
السلام علیکم سلیمان ننګرهار ایملان ننګرهار ولایت کوټل صالح ته دا پیغام د دې رټ پرېدم د پاکستان پنجابیان کوټل صالح خاطر وړي او د ننګرهار ولایت کې د جنگ تنظیمات نشي پدې هله حکومت ډېر په منر نه وکړو موږ ډېر په حالات کې اوسو باید حکومت ډېر تنظیمات نشي او دا پیغام بار بار فور کې دا د دې نړۍ اساسي اړتیا نه ډېر مننه او سلام د خدای په امان
مې السلام علیکم زه جن احمد د علمن والا ته بابا کې خبر وکړو هله کوم چې تاسو ما پیغام نه شکړي دا نن زه شپې ډېر چې پر موږ په ورځ بمباري شروع دی او هغه چې پولیس او تصایو ته مشه دي څنګه جمهور رئیس کوم نه کان او کوم پوهنه چې دی المن تر څو ویږي نو تاسو موږ سره ډیر جلم کوي چې په ندالې کې شروع دی دی ویلي بابا چې نو کدا نه شي نو تاسو موږ عام ولس دې چې مرګ جوړه د موږ ولات په خپل ټکان او خپل په مور په سر کې دی شو هر شپه ورځ د موږ په سره یو کې د کلی او کورو کې بمن دا چې وته ګولې بمباري شروع دی
بله السلام علیکم سید محمد احمد د هلمند ولایت ازادي راډیو څخه یو جنرالم چې ما دا څوم پیغام دې چې پرېږده ماونه نشته دي په هلمند ولایت څو رقم جنگونه روان دي مشنه کښتونه پالیزونه کې تیاني باغونه جواري ماش دا فکرات نشته نو بیا شنه کښتونه مو وښ کلاکوله زموږ د مسولو کسانو صدا هیره د طالبان دي حکومت یې خلک دي دغه بزګرانو ته یو او تا وخت د امد حکومت خاصخه عام طالبان د خواخ خښیر شو چې د خپل شنه کښتونو بل څورور خوښ کلاس کوله او سلام
دوستان لکسنګ مو چې واوریدل اوریدونکو د امنیتی ستونزو په اړه په بیلابیل ولایتونو کې پیغامونه ثبت کړي ول د همدغه امنیتی ستونزو په اړه په ځنګړي ډول د پکتیا ولایت په جاني خیل ولسوالۍ کې په دې اړه مو د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیر په یو مرکه کې پوښتلې ده خغلی وزیر په ټول افغانستان کې د امنیتی وضعیت په اړه معلومات راکوي دغه مرکز مو همکار حدیث پردیس له خغلی وزیر سره کړی ده چې په ګډه به واورو
زه تاسو ویل شم چې د پکتیا په ولایت کې
د حقانی دلې چې هر شوم بلان دی او هغه چې هر څه غواړي چې په پرتیا کې هم زړه جوړ کی خپل تروریستي د افغانستان تر انتقال کی دا دی هغه کار دی ز تاسو یو څه چې هغه دی روخانه دی هغه وایم چې د افغانستان وسلوال پوز په هیڅ صورت هیڅ تروریستي ډلې ته اجازه نه ورکړي چې په افغانستان کې تروریستي مرکزونه جوړ کړي. تاسو به لیدلی وي چې په شینوارو ولسوالیو کې د ننګرهار داعش غوښته چې مرکزونه جوړ کړي، هغه د تارو مار شو، ووژول شو، له منځه لاړه. په همدې ترتیب باندې هغوی غوښته چې په هلمند کې مرکزونه جوړ کړي، خو تاسو ولیدل چې تلفات یې ولیدل، ټول مړ شو، ووژل شو او وتښتېدل. په کندوز کې هم هغوی غوښته، تاسو ته به معلومه وي چې هلمند کې دوی د مطلقې پوره ماتې سره مخامخ شوه. په همدې ترتیب په روزګان کې هم دوی د پوره ماتې سره مخامخ شوه. نو که چیرې په پکتیا کې د جارخیلو په ولسوالۍ کې مخالفین وغواړي چې مراکز او مرکزونه ولري، دا ارمان به ګور ته ویسي. په هیڅ صورت سره وسلوال پوځ نه دوی ته اجازه ورکوي او نه هغوی د دې توان لري چې هلته مرکزونه ولري. زمونږ کتاب اوس په جانخیلو کې دي، هلته په تصفیه بوخت دي، د قول اردو قومندانې په راس کې دی. په ډېر نږدې وخت کې تاسو واورئ چې جانخیلو ولسوالۍ تصفیه شوې ده او هلته تحکیمات اجرا شوي دي، بېرته زموږ قوتونه هلته ځای په ځای کېږي. او د دې تر څنګ باندې موږ نن 14 پلان شوي عملیات د هیواد په 10 ولایتونو کې لرو. او د دې تر څنګ زموږ د کومندو کتاب هم په د هیواد په ولایتونو کې 14 پلان شوي عملیات لري. او هوایي قواو زموږ یو څلور دیش پروازونه اجرا کړي دي. د دې تر څنګ موږ هوایي ضربې، مستقل هوایي ضربې، 12 هوایي ضربې اجرا شوي دي. نو د شپې عملیات هم زموږ جریان لري. نو زه تاسو ته ویلی شم چې په افغانستان کې د دښمن په ضد باندې پوره هلې ځلې روانې دي، عملیات روان دي. ان شاء الله ډېر ژر به دوی د پوره ماتې سره مخامخ شي.
تاسو ارزونې څه ښیي چې رښتیا هم په جانخیلو کې پاکستاني فوجیان یا د هغوی چې پاکستان له لورې راغلي وي دلته، داسې معلومات څه لرئ؟ مهرباني.
د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د مخالفینو سره بهرنیان دي. دا د تروریزم سره جګړه ده، د افغانستان کورنۍ جګړه نه ده. موږ ټول وخت ویلي دي مطبوعاتو ته چې د مخالفینو سره کچېرې زموږ خپل کورنۍ مخالفین وي، دا جګړه په یوه اونۍ په یوه میاشت کې باید رسېدله. نو دلته استخباراتي لاسونه دي، د دښمن سره بهرنیان شته، د عربان ورسره دي، پنجابیان ورسره دي، د نورو هیوادونو لکه چیچینو یوغور او دام ورسره دي. دوی ته تجهیزم کوي، تمویلیي مرستې هم ورسره کوي، په جګړو کې ورسره برخه اخلي، خوونه روزنه هم کوي او په دوی ناروغان او ټپیان هم انتقالي د تداوی لپاره. زه تاسو ته ویلی شم چې د دښمن سره د مخالفینو سره بهرنیان شته دي، مګر څه شي چې کوم پرې ارتباط لري، که بهرنیان وي او که هر څوک چې د افغانستان امنیت ته خطر وي او ضرر پیښي، هغه په مقابل کې موږ عملیات کوو او هغوی ته اجازه نه ورکو چې په افغانستان کې مرکزونه جوړ.
وزیر صاحب، د اخیری پوښتنې په توګه، تاسو ویل چې 14 عملیات پلان شوي په 10 ولایتونو کې. دا هغه ولایتونه دي چې تهدید پکې زیات محسوس ده؟ او
عملیات زموږ پلان شوي عملیاتي تاروزی عملیاتي په هغه ځای کې چې موږ راپور ولرو چې دښمن چیرته حضور لري یا غواړي چې هلته تحرکات اجرا کړي، موږ عملیات پلانو هلته اجرا کوو. نو دا لکه رنګرارو، په کوناړو، سرپول، کندوز، بدخشان، تخار، مثلا د پکتیا، موږ عملیات جریان لري.
د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر و چې د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه زموږ د همکار حدیث پردیس پوښتنو ته ځواب ویلو. قدرمن اوریدونکو، دا و د دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله. خدای دې وکړي چې د هغه دوستانو چې پیغامونه پرې خول د غوي پوښتنې او ستونزې جواب شي وي. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارو. خو پتلو تلو کې بیا هم اماغه خواني یادونه او زلبیات زکو، یو دا چې پیغامونه مو په یو خوندي ځای کې ثبت کړئ چې کیفیت خوي او موږ وکول شو چې ستاسو پیغامونه در تخپارو کو. دوهم دا چې لاند پیغامونه چې نور ته هم وارو رسیږي او د غوي غوښتنې او ستونزې هم شریکی شي. او دریم دا چې هغه څه چې په دغه خبرونه کې خبريږي، یعنی د اوریدونکو پیغامونه په هیڅ ډول د ازادۍ رادیو د نظر څرګندوي نه کوي. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خو رسول الله
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شرنگ ور کا بنگڑو تا چی میں فلشی لگ رنگی کلا نہ کلا غد راشی دے پائزے بو کلا پاس ہر کے کلا کلا ماس پخی ہے 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 شرنگوار کا بنگڑو تچ میں فلشی لگ رنگین